د څلورو بجو دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. نن جمعه ده، د سلواغي دلوي 9 فبراير میاشتې 13. د خبرونې پیل د مهمو خبرونو په لنډیز کوو. د زابل چارواکي وایي د حیدر په نوم ماشوم چې ساعت لوېدلې و تر څو ساعته راګیر پاتې کېده وروسته سا ورکړه. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پر دې پیښه خواخوږي ښوولې ده. د کاناډا د کډوالو چارو وزیر شان فریزر وایي چې له افغانستان د 24,000 افغانانو د رایستلو بهیر روان دی. فریزر د دغه هیواد پارلمان کې د افغان وګړو په تړاو په یوه لانجمن بحث کې دا خبره وکړه. هغه وویل چې 1,250 افغانان کاناډا ته رسیدلي او ګڼ یې په دغه هیواد کې میشت کړی سوي دي. په پاکستان کې مخپوټو کسانو په کراچي ښار کې د ټلویزیون یو پروډیوسر په ډزو ووژه. دی نن هغه وخت ووژل سو چې د پولیسو په خبره ښوونځي ته ماشومان رسول. په قرغیزستان کې یو تحقیقاتي خبریال د لنډې شیبې لپاره د یوې نامشخصې قضیې په تړاو د پښتنو ګرویټونو لپاره ونیول سو. دا تحول داسې مهال راځي چې د بشري حقونو فعالانو په دغه هیواد کې د فشارونو پر زیاتېدو اندېښنه ښوولې ده. د سیمیتای ولوو میرمنې یوسف بایووا نن ازادي راډیو ته وویل چې د ملي امنیت دولتي کمیټې افسرانو یې کور تلاشي کړی او د دوی ځینې وسایل یې ضبط کړي هم دي. د بیلاروس مستبد مشر الکساندر لوکاشنکو وایي چې دی به نن د روسیې له ولس مشر ولادیمیر پوتین سره وګوري او د دواړو هیوادونو ترمنځ به د ګډو پوځي تمریناتو په اړه خبرې وکړي. لوکاشنکو پرون دا خبره په اسیپو ویتس کې سیمه کې وکړه. په دې ځای کې د روسیې او بیلاروس ترمنځ پوځي تمرینات ترسره کیږي. په دغو تمریناتو کې نږدې 1,500 روسي سرتیرو برخه اخیستې ده او د ملاوی روغتیایي چارواکو د دغه هیواد پلازمینه لیلونګوی کې د ماشومانو د ګوزن یو پولیو دیوی پیشي خبر ورکړ. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO نن ویل چې دا په تیرو 15 کلونو کې په افریقا کې د واشي پولیو لومړی مثبته پیښه ده. WHO په یو بیان کې څرګند کړ چې له لابراتواري څېړنو ښکاره شو چې دا هغه ډول پولیو ده چې په پاکستان کې سته او له هغه هیواد دلته انتقال شوی ده. د دې ترڅنګ د خبرونې په خبري راپورونه کې اوري چې د امریکا د مرکزی قومندانۍ قومندان وایي
هغه څه چې موږ په افغانستان کې پرمختګ وینو هغه غیر حکومتي او ترواک لاندې پرته ځایونه او سیمې دي چې داعش په دولیز ډول پکې وده کړې.
یو متقاعد جنرال وایي چې په داعش ډلې کې زیاتره د پاکستان افراطي وسلوال شامل دي.
دوی غواړي چې همیشه افغانستان لانجو کې اخته واوسي او د دوی ټول ارادې دلته تمثیل شي.
په یو تحلیل کې په زابل کې د هغه ماشوم د مړینې پر علت خبرې کوي چې ساعتونه ساعتونه په یو څا کې راګیر پاتې وو.
د حیدر پر هغه دوه برمې پر خوله ورته کښېني چې بدبختانه د ورخطا سوی دی.
اوکراین نن وویل چې د روسیې په ملاتړ د دغه هیواد په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو لخوا له اوربان څخه ناڅاپي په بېساري ډول سرغړونې زیاتې سوي دي. د ازادي او اوریدونکو پروګرام په همدې خپرونې کې د نورو مطالبو تر څنګ اوریدلی شئ.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو ته غوښتنه په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې او 4 دقیقې کېدونکې دي. ځینې امریکایي پوځي چارواکي وایي په افغانستان کې داعش وسلواله ډله په چټکۍ د پراخېدو په حال کې ده. مخکې تر دې چې په دې اړه راپور ووري ورزو، زابل ولایت ته هغه ولایت چې ساته د یو ماشوم د لوېدو پیښې په افغانستان کې دننه او بهر د ډیرو پام ځانته واړوه. له څو ورځو راهیسې پر ټولنیزو شبکو په دې باب زده او نقیز راپورونه خپرېدل. په زابل کې له 2 ساعتونو عملیاتو وروسته برمې ته د لوېدلي ماشوم جسد نن سهار ترلاسه سودا هم تفصیل.
په زابل کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس شرافت ویاړوایي دغه 15 کلن ماشوم چې حیدر نومېدی د سیشن به په ورځ 15 متره ژورې برمې ته لوېدلی وو او نن سهار په داسې حالت کې له برمې راوېستل سو چې مخ کې ساور کړی و.
نن مو د هغه جسد ترلاسه کړل خو متاسفانه چې ژوند یې له لاسه ورکړی وو. د زابل ولایت تر ټولو ادارو د ټولو ادارو مسؤلینو کاري ټیمونو او ټول هیوادوالو په دې کې مرسته کړې وه، عاجله همکاري کړې وه، خو بس سچې د تقدیر فیصلې وي هغه ته به ځان تسلیموم.
د دغه ماشوم د ژغورلو د هڅو په دوام د طالبانو د حکومت د دفاع وزیر ملا یعقوب او د دې حکومت بل لوړپوړی چارواکی انس حقانی هم سیمې ته ورغلي وو. د حیدر ماشوم موضوع په ټولنیزو رسنیو کې په پراخه توګه خپره شوه او د دې رسنیو ګڼو کارونکو د ماشوم د ژغورلو لپاره دعاګانې وکړې.
د زابل چارواکي وایي د حیدر په نوم ماشوم چې ساعت لوېدلی وو تر څو ساعته راګیر پاتې کېده وروسته سا ورکړه. محلي خبریالان وایي د ماشوم د ژغورنې لپاره له کابل ورغلی هیات بیرته کابل ته روان سو. د زابل یو محلي خبريال عيسى قلميار راته ساته د دې کوچني د لويدو د علت په اړه وویل.
هغه محل چې موږ د خبري پوښښ لپاره د دې خنړۍ حادثه لپاره سیمې ته ولاړو، د سیمې اوسیدونکو په هغه ولیه کې خبر داسې کوله سي دغه دوی برمې څنګ په څنګ باندې دي، پلارې په دیوه برمه باندې کار ورته کاوه چې پیپونه یې ور هاچول راکښو یو کڅنګ وو، دغه بل برمه باندې بیا په خوا یو اوسپینه پرته وله سي، دا اوسپینه برسیره بیا یو ټوکر اوار ولو. همیشه به ماشومان د کلي پر همدې ځای باندې په اسانۍ سره ګرځي دي، یا به کښېنستو ولاړې دو ستونزه نه ولنو. ناګهانه ماشومانو څو ورځې مخکې د دغه لیدلې برمې د دې خونکاري برمې له سره څخه هغه اوسپینې ټوټه خرڅه کړې ده په کوم سوداګر باندې، هغه کاله همدغه سي پر دې برمه باندې د برمې پر خلا چولی ده، دا حیدر را ولاړ سوی ده پر هغه ټوکر باندې کښېني، یعنی پر هغه دومه برمې پر خوله ورته کښېني چې بدبختانه ورخطا سوی ده. خبره بیا تر بازار راله چې سمدستي ولایتي چارواکي ورلو، لومړی هلته د روغتیا ټیم ورغی، بیا د خصوصي شرکتو بعضي سکواټران او لوډران ورغلو. هلته دا پیښه پر 12 بجې سوی و، مازیګر 4 بجې د موافقه ته سره ورسېدو. د ځای باندې باید کار شروع.
کار ولی په ټکنی ډول ډیر ورو روان وو.
دغه برمې ته یا دغه ځای ته چې باید ماشوم وژغورل سي، یوازې یو طرف ولو چې له هغه څخه پر یوس باندې ټول خاوره مواد رخصل کېدو، باقي دوا بغلونه او یو سرسره دغه درې سره چې وو د دیوال په شکل باندې وو، ورته د پان په شکل باندې وو، نو یو دا ډېر ستونزمنه و چې هغه کاچوغه بخې نه راګرځېد د سکواټر. بل خبره دا وله چې یعنی د کلیوالو خبرې ته په اصطلاح باندې سي د بازار خبره دونه نه منله، د کلیوالو به تر دې راده پر خپلو خبرو ټینګار کوي چې باید دی وکو هی وکو، هغه تخنیکي مسایل تر دې راده تخنیکي خبرو ته وفادار نه ولو. دوهم ورځ باندې موږ چاغل ته مشپا ورته تیره کړله، له کندهار څخه ډېر کوي ماشینري رااله، هغوی هم هڅه و تابو تلاش وکړي، او دې ماشوم ته اوبه هر څه دا په خلطه کې ورزوړل کېدو او خوړل کېدو. بدبختانه چې اخیری ورځ باندې چې یعنی د ده تر مرګ ته یوه ورځ پاته وله چې بس یو جټکا هم ورکول سوې ده، هغه په لوډر باندې ده چې اینی شاهدان وایي چې ممکن د ده د مرګ یو سبب هم دا د لوډر حرکت سوی وي، چې په ډېر ټینګار سره ویل سوي وو چې باید موږ په لوډر باندې حرکت ورکړو، نور ناوخته ده هاده وداده، نو هغه تخنیکي خبرو ته پاتې سوی نه وو او حرکت یې ورکړی وو چې ماشوم د راکښلو خبره خو وپاته چې هغه پاړه چې لا د ماشوم ورباندې را ځوړندو هغه لا پرې سوی وله.
د زابل یو محلي خبريال عيسى قلميار و چې ساته د حیدر په نوم د یو کوچني د لویدو په باب خبري کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د امریکا یو پوځي چارواکی وایي په افغانستان کې د داعش وسلواله ډله په چټکۍ د ودې په حال کې ده. د امریکا د مرکزی قومندانۍ قومندان کینت مکنزي په خپلو تازه څرګندونو کې اندېښنه ښولې چې دغه ډله د افغانستان په لرې او د حکومت له کنټروله بهر سیمو کې د پرمختګ په حال کې ده. خو د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت دا څرګندونې نه مني. نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې.
د امریکا مرکزی قومندانۍ سینټیکام چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو او تجهیزاتو د ایستلو مسؤلیت درلود، د دې قومندانۍ مشر جنرال کینټ مکنزي تازه پرون پنځشنبه ناوخته د خپلې یوې مرکې و برخه د دې قومندانۍ پر فیسبوک پاڼه چې خبره سوې پکې ویلي دي چې داعش یا اسلامي دولت نومې وسله واله ډله په افغانستان کې د ودې په حال کې ده. جنرال مکنزي وایي که څه هم طالبان ظاهرا د دې وسله والې ډلې خلاف دي، خو دوی بیا هم په دې اړه ځکه اندېښمن دي چې دا وسله واله ډله له افغانستانه بهر د فعالیتونو او بریدونو ته لیواله ده.
Afghan state is going to be or not going to be هغه څه چې موږ په افغانستان کې پرمختګ وینو، هغه غیر حکومتي او ترواک لاندې پرته ځایونه او سیمې دي چې داعش په دودیز ډول پکې وده کړي. او زه فکر کوم چې یو غواخ موجود دی. موږ په هیغو چې داعش په حقیقت کې په بهرانيانو د بریدونو د ترسره کولو لیوالتي لري. اروپا کې زموږ د گاونډي او ملګرو هیوادونو پر وړاندې بریدونه همدارنګه نور ځایونه نو زه د هغه څه په اړه اندېښمن یم چې په افغانستان کې پیښیږي.
تر دې مخکې د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون هم په دې اړه اندېښنه ښودلې وه او چارواکو یې ټینګار کړی و چې په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت نومې وسله والې ډلې د افغانستان سربیره د سیمې او نړۍ لپاره په ستر ګواښ بدلېدای شي. هغه څه چې مخکې هم طالبانو رد کړي وو، خو اوس تازه یو ځل بیا د طالبانو د دفاع وزارت چارواکي د امریکا د مرکزي قومندانۍ مشر خبرې ردوي او وایي هیڅ وسله والې ډلې ته به د فعالیت او پیاوړي کېدو اجازه ورنکړل شي. د دغه وزارت ویان عنایت الله خارزمی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل امریکا په دې څرګندونو غواړي خپل ماتې توجیه کړي.
اصل کې امریکایان غواړي په دې ډول په افغانستان کې خپل ماتې توجیه کړي، خو موږ خپل ټول چمتووالی لرو چې له خپلې خاورې، پولو او خلکو دفاع وکړو. داسې څه هیڅکله نه پېښ شوي او نه به پېښ شي چې داعش یا نورې ډلې په افغانستان کې وده وکړي، ځکه چې هغوی په افغانستان کې ځای نه لري.
امریکا داسې مهال وار په وار په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت نومې وسله والې ډلې د فعالیتونو د ګړندي کېدو ادعاګانې کوي چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته په څو ولایتونو کې د شیعه مذهبو افغانانو پر جوماتونو د څو پرله پسې بریدونو چې په سلګونو خلکو ته پکې مرګزوبلې واوښتې پرې دغې وسله والې ډلې منلې دي. آن دا چې خپله طالبانو هم کله کله په کابل ښار کې د داعش ډلې د ځینو غړو د نیولو راپورونه ورکړي دي.
ومردل چې د امریکا د مرکزی قومندان کینیت مکنزی په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي دي چې په افغانستان کې داعش ډله د پراختیا په حال کې ده. له متقاعد جنرال عصمت الله علیزی څخه مې چې په تیر حکومت کې په څو ولایتونو کې د امنیت قومندان په توګه دنده ترسره کړې، د مرکې پیل کې پوښتنه وکړه چې د داعش ډلې د پراختیا راپورونه څومره دقیق دي.
بلې، هو بیخي په پراختیا کې ده. د دې چې موږ د اخیر واقعیت چې ګورو چې د ژمي ډېرې سختې شېبې وې، دوی ډېر عملات وکړل او دوی د هوا د ګرمېدو سره به وضعیت نور هم ترنګلی کېږي او د دوی فعالیت به ډېرېږي.
علیزه صاحب، ستاسو نظر څه دی چې په داعش ډله کې اوس کوم عناصر دخیل دي؟ فکر کوي چې هغه پخواني غړي دي که دوی نور کسان هم جذب کړي دي خپلو لیکو ته؟
که اسلامي امارت دغسې روان واوسي، کېدای شي ډېر جلب جذب هغوی وکولای شي. ډېر ناراضیان د دوی څخه چې دی هغه ورسي د هغو لیکو ته، خو زما په نظر تر اوسه پورې خو هغوی هغه پخوانی حالت کې دی او خپل نفر یې دی چې فعالیت کوي.
داعش ډلې په سوریه او عراق کې د یوه جلا خلافت د پراختیا هڅه کوله، څه فکر کوي چې په افغانستان کې به د دوی عمده موخې څه وي؟
دا فتن خو د دوی اوس عمده موخه دا ده چې د اسلامي امارت پر ضد باندې دوی فعالیت کوي، د هغو د رانسکورولو لپاره به دوی هلې ځلې کوي او وروسته به د دې سره چې دوی څونه قوت اخی یا دې هدف ته رسیږي که نه رسیږي، بیا به بل قدم دوی اخلي.
څه فکر کوي چې دوی به دا توان لري چې د اوسني حکومت پر ضد واقعا تخریبي کړنې ترسره کړي؟
بالکل یې لري، بالکل یې لري او دا به کیږي او ډیریږي.
نو ستاسو وړاندیز څه دی چې په دې برخه کې باید څه اقدامات وسی؟
زما وړاندیز دا دی چې اسلامي امارت باید د دغه ترنګلي حالت څخه ځان راوباسي چې یوې خواته کوي ځان، بلې خواته کوي نن یې کوم سبا یې کوم، هر څونه چې ژر کولای شي د دنیا سره د خپل خلکو سره تعامل ته راشي.
علیزه صاحب، مخکې پر پاکستان تورونه لګېدل چې د داعش ډلې په ایجاد کې دوی لاس لري، خصوصا هغه ډلې چې په پاکستان کې منع سوي دي او د دوی غړو له داعش سره بیعت کړی دی. ستاسو معلومات څه وایي چې واقعا په دې مسله کې رول شته؟
د شروع څخه تر اوسه پرې دا غو رول دی. دا ټول د دوی کښتونه دي چې کوي کرلې دي او موږ ته راست دی، نو د دوی روزلې دي چې دوی هلته نه کوي. دوی خو نه غواړي چې په افغانستان کې یو باثباته حاکمیت وسی، په افغانستان کې امن وسی، افغانستان پر خپلو پښو ودرېږي. دوی غواړي چې همیشه افغانستان لانجو کې اخته وسی او د دوی ټول ارادې دلته تمثیل شي.
اوس که چیرې واقعا داعش ډله په افغانستان کې د تنظیم په حال کې وي او نور هیوادونه ورڅخه خطر احساس کړي، څه فکر کوي چې د دوی په وړاندې به نړیوال کوم اقدام وکړي؟
مجبور دي چې وي کې ونه کې، دوی ته به دا ور به د دوی لمن ته ورځي. اول یې باید د پاکستان څخه شروع کړي، اول باید هلته دا خونسا کې هر څوک چې د دې طرفدار دی، هر څوک چې روزي، هر څوک چې د مالی بنیا ورته برابري، د هغو سره باید حساب وکړي.
ډېره مننه عصمت الله علیزی و چې په تیر حکومت کې په بیلابیل ولایتونو کې د امنیت قومندان په توګه دنده ترسره کړې چې په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیت د پراخېدو پر احتمال راسره څرګندونې کولې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په هرات کې نن ځینو کسانو لاریون وکړ. دوی له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د امریکا د متحده ایالاتونو پر حکومت فشار راولي څو د افغانستان له کنګل سویو اسعاري زیرمو څخه یوه برخه د 2001 کال د سپتمبر د 11 نیټې قربانیانو ته بیل نه کړي. جزئیات په دې راپور کې.
لاجون کونکو د ولسمشر جو بایدن له ادارې وغوښتل چې د افغانستان 3.5 میلیارد ډالر پریشتي. د اعتراض کونکو شمیر لسکونو ته رسیده. په دوی کې د نارینه وو تر څنګ څو تنه میرمنې وې.
سازمان ملل میخواهیم تا این پولی که از ملت افغان داره دور میشه و از او گرفته میشه او به او برگردانند، این پول پول ملت افغان و پول های کلام دولت
دا افغانستان شاخوا 9.5 میلیارد دلار اثاری زیرمی پول ویدیست که کنگل شویدی چه 1 میلیارد با متحد یالتونو کدی، نوری اکثر با جرمنی، متحد عربی امارات و سویس کدی. د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د فبروري په 11 د یو اجرایی فرمان په صادرولو سره د افغانستان اقتصادي او بشري کړکیچ ته د رسیدنې په هدف د افغانستان بانک د یو اندازه کنګل شویو پیسو 1 میلیارد ډالر د ازادي دوه پریکړه وکړه. خو وی ویل د دغه پیسو سمنیمه برخه به په بشري مرستو ولګول شي او نیمه به د سپتمبر د 11 نیټې د قربانیانو کورنیو ته ورکړل شي. د سپین مانی ویاندې جین ساکی د سیشن به پر زویل چې په دې اړه به روسي پریکړه محکمه کوي.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوکراین نن ویل چې د روسیې په ملاتړ د دغه هیواد په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو لخوا له اوربند څخه په بې ساري ډول سرغړونې زیاتې سوي دي. کیف په داسې وخت کې دا تور پوری کوي چې واشنگټن خبرداری ورکړي روسیا بهانې لټوي چې په راتلونکو ورځو کې پر اوکراین برید وکړي. دا هم په دې اړه تفصیل
د اوکراین پوز په یو راپور کې څرګنده کړه چې په تیرو 24 ساعتونو کې له اوربند څخه 6 ځله سرغړونې شوې دي چې دا بې ساري دي. د راپور له مخې د اوکراین یو سرتیری ټپي شوی دی. د اوکراین پوځ وایي چې بلتون غوښتونکو پر لسو استوګنځایونو د توپونو او هوانونو ډزې کړې دي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکي د حکومتي ځواکونو او بلتون غوښتونکو ترمنځ په لومړۍ کرښه د ناڅاپي ډزو زیاتېدل یو پارونکې حادثه وبلله چې له امله یې په یوه وړکتون کې دوه ماشومان ټپیان شول. اوکراین د خپل هیواد په ختیځ کې د 2014 کال له اپریل څخه را په دیخوا له بلتون غوښتونکو سره په جګړه دی. په دې جګړه کې تر اوسه لږ تر لږه 13,200 کسان وژل شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وویل چې روسیې د جګړې په لور ګامونه اخیستي دي او د اوکراین له سرحد سره د ځواکونو د زیاتېدو پر سر د کړکیچ د حل یوازینۍ مسؤلانه لار ډیپلوماسي ده. د جګپوري امریکایي ډیپلوماټ خبرداري ورکړ چې روسي ځواکونه پر راتلونکو ورځو کې پر اوکراین د برید لپاره چمتووالی نیسي. شاغلی بلینکن امنیت شورا ته وویل چې جګړه مو پیلوي مخه ونیسي. بلینکن ماسکو وهڅاوه چې بل لار خپل کړي او له جګړې چې په میلیونونو انسانان او د هغوی ژوند اغیزمنوي ډډه وکړي. د امنیت شورا 15 غړو ته په نیویارک کې د خبرو پر مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ده هم وویل چې د روسي حکومت دغه نن کولای شي چې اعلان وکړي چې پر اوکراین برید نه کوي. بلینکن دا خبر هم ورکړ چې راتلونکي اونۍ به د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره په اروپا کې په خپل وګوري او جرمني او فرانسې دې ته چمتو دي چې د اوکراین په ختیځ کې د کړکیچ په تړاو د منسک د اوربند د تړون په رڼا کې خبري وکړي.
او د ساينس لنډی څخه مهم راپور ده چې د چین هوا فضا کمپنی سپیس ترانسپورټیشن وایي چې د وزر لرونکو الوتکو او راکټ له ترکیبه تر ژغ څو برابر چټکه الوتکه جوړوي. دغه الوتکه به د پیکینګ او نیویارک سفر یو ساعت را لنډ کړي. اسمت سروان تفصیل لري.
چین غواړي له امریکا سره په سیالۍ کې د سپرلیو داسې الوتکه جوړ کړي چې سرعت یې د ژغ تر سرعت څو برابره زیات وي. که چین په دې کار بریالی شو نو د پیکینګ او نیویارک سفر به یو ساعت ته رالنډ شي. اوس د نیویارک او پیکینګ ترمنځ د سفر په ترڅ کې الوتکه باید په یوه یا څو نورو هوایي ډګرونو کې تم شي. د دې الوتکې وزر به تر ډیره د مارغانو وزرو ته ورته وي. همدا اوس په نړۍ کې د ژغ تر سرعت د څو برابره چټکو الوتکو د جوړولو لپاره پر څو پروژو کار روان دی. د امریکا ویرجن کمپنی د یوې داسې تر ژغ چټکې الوتکې پر جوړولو کار کوي چې 19 پرلی وړلی شي. د دې الوتکې سرعت به د ژغ د سرعت درې برابره وي. د امریکا یوه بله کمپنی چې بوم نومیشي د اوورچر په نوم تر ژغ د چټکې الوتکې پر جوړولو لګیا ده. د متحدو ایالاتونو سپای کمپنی هم ترجغ د چټکی الوتکی پر جوړولو بوختره. دغه شرکت لوري جوړیدونکې ترجغ چټکی الوتکه اس 1512 نومیږي. د الوتکه د لندن او نیویارک واټن 4 ساعتونو ته راکمولی شي. د الوتکه به د اتلس پر لیو لپاره وی او سرعت د ژغ څباندې 1.5 برابر ته رسیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه. د خبرونه په دې برخه کې موزه اجمل اند هر کله کوم. د کندوز عامه روغتیا چارواکي وایي چې د تیرو کلونو په توپیر د میاندو او ماشومانو د مړینې کچا راټیټه شوې ده. چارواکي وایي چې په دې وروستیو کلونو کې د دې ولایت په لسوالۍ او کلو او باندو کې لسکونه روغتیایي مرکزونه جوړ شوي چې خلکو ته یې اسانتیاوې زیاتې کړې او له همدې کبله د مور او ماشوم د مړینې کچا راټیټه شوې. نور تفصیل په دې ریپورت کې.
د کندز ولایت د عامې روغتیا چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د زیږون پر مهال د میندو او ماشومانو د مړینې په کچه کې د پام وړ کموالی راغلی دی. د چارواکو د خبرو له مخې په وروستیو کلونو کې د دې ولایت په ولسوالۍ او لرې پرتو سیمو کې روغتیایي مرکزونه جوړ شوي او پکې مسلکي روغتیایي کارکوونکي پر دندو ګمارل شوي او له امله یې د زیږون پر مهال د میندو او ماشومانو د مړینې کچه راټیټه شوې ده. د کندز په حوزوي روغتون کې د ماشومانو د زیږون د څنګ یوې ډاکټرې مریم نیازی له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل
ګورو چې مرګ میر مدارن خو ډیر زیات کم شوی دی. واقعیت لکه مخکې نه چې موږ به کله قتل اوس موږ په میاشت کې یو واقع نه لرو، ځکه چې په وخت باندې ټول خلکو ته رسیدګي کې خپل خلک مو خیر شوی دي. په وخت مریضان را رسي، ډاکټران په وخت ورته رسیږي، هم د مور او هم د ماشوم دواړه مړینه کمه شوی.
اغل نیازی زیاتوی چې د کندز حوزوي روغتون د زیګون څنګه ته په 40 ساعتونو کې لاویا نیول تر سل پورې ناروغان مراجعه کوي.
او سر ډول سره او یا مراجعه لرو اتیا مراجعه لرو په 40 ساعتو کې اکثر سل اتیا نفر مونږه مراجعه لرو. په دې اتیا نفرو کې مونږه د شپې لس واقع لرو، لکه لس عملیاتونه لرو چې دا غړ دي، نور نورمال ولادتونه اصل وي 50 تومري. داسې مریضان لرو چې د خنجان نه دلته راځي، پول خمرې نه راځي، تخار نه راځي، بدخشان نه راځي. نو هغه مریضان زیات لرو مراجعه، خصوصا هغه مریضان چې لک کریټیکلی حالات لک خراب نور ځای کې بیا دلته ریفر کوي.
د کندز حوزوي روغتون د پرنموړي ولایت سربیره له بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو څخه هم ناروغان د درملنې په خاطر راوړل کیږي. یو شمیر خلکو چې د کندز له بیلابیلو سیمو او دغه راز د شمال ختیځ زون له نورو ولایتونو څخه خپل ناروغان حوزوي روغتون ته انتقال کړي دي، د روغتیایي خدمتونو له وړاندې کولو خوښي څرګندوي. د دې ولایت د علي آباد ولسوالۍ یوې اوسیدونکې 50 کلنې جمیلې چې خپل انګورې د درملنې په خاطر روغتون ته راوستې وه، د روغتیایي خدمتونو په تړاو یې ازادۍ راډیو ته وویل
بسیار دکتران خدمت کرد، زحمت کرد، سبکی هم بزر زحمت کرد، نگذشته دکتران نبود، دوا ترمون نبود.
دلتر دکتران سره سینه و پخه توگه ده خلکو خدمت کوی. پخوا خلکو دوم را روختی خدمات و دکتران تلاس رسای ندرلود، چی لعمل با ایمین دو خپل زوند للاس ورکو، او خلق لگر نستونزو سر مخامخو. الحمدلله وز روختی خدمتون دیر خسوی دی او دکتران شپه و رز ده ناروغانو خدمت کوی، موگ دیر خوشحالیو.
د کندز د قلعه‌زال ولسوالۍ د شیر محمد په نوم یو اوسیدونکی وایي چې په لرې پرتو سیمو کې روغتیایي مرکزونه موجود دي، خو د مسلکي کارکوونکو او د امکاناتو نشتوالي له امله خلک حوزوي روغتون ته مراجعه کوي.
همسرې ما مریض بود، خود دن روز از 4 بج از ولسوالۍ قلعه‌زال آمدیم. خوب است نسبت دیگر.
زما خور ناروغه و پرون می له قلعه‌زال ولسوالۍ څخه روغتون ته را انتقال کړه. اوسې روغتي حالت ډیر ښه دی. موږ د ډاکټر صاحبانو له پاملرنې او خدمتونو څخه راضی یو او کوم شکایت نه لرو.
د کندز د عامې روغتیا چارواکي وایي اوس مهال د دې ولایت په کچه 15 روغتیایي مرکزونه فعال دي او دغه راز پکې قابلي او مسلکي روغتیا پالان پر دندو ګمارل شوي چې له امله د میندو او ماشومانو د مړینې په کچه کې د پام وړ کموالی راغلی. چارواکي د روغتیایي اسانتیاو د زیاتېدو خبرې په داسې حال کې کوي چې لا هم د دې ولایت د ځینو لرو پرتو سیمو اوسیدونکي د روغتیایي خدمتونو له کموالي بیا شکایت کوي.
ولسواکي دوی لارې دي په افغانستان کې، یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات.
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته.
بشري حقونه،
شزه د افغانستان تر نیمایی نه ډیره برخه تشکیلوي، موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دول سیزه لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
په نورستان کې بنوال او چارواکی وای په دې ولایت کې د نیالګیو د روزنې فارمونه نشته. دوی وای له همدې کبله د نورستان بنوال له نورو ولایتونو نه نیالګي راوړي چې د نورستان په اقلیم کې ښه نتیجه نه ورکوي. د موضوع تفصیل په دې رپورټ کې.
احمد شاه د نورستان کامدیش ولسوالۍ اوسیدونکی دی. وایي په تیرو کلونو کې د کرنې او مالداري ریاست لخوا د دوی په ولسوالۍ کې هیڅ قوریه نه ده جوړه شوې او نه یې هم بڼوالو ته کوم نیالګي ورکړی دی. د هغه په خبره چې بڼوالو په خپلو لګښتونو په ننګرهار، کونړ او نورو ولایتونو کې روزل شوي نیالګي راوړي، مصرفونه یې پرې کړي او په نشت ځمکو کې یې د باغونو په تمه نال کړي، خو د څو کالو په تیرېدو نال کړي نیالګي یا شنډ ختلي او یا یې هم کم حاصل ورکړی چې بیرته ویستلی او نور کښتونه په ځمکه کې کرلې دي.
په تیرو کلونو کې په دې ولسوالۍ کې د زراعت د مسؤلینو لخوا کوم نیالګي نه دي توزیع شوي او د دې ولسوالۍ باغدارانو د نورو سیمو لکه ننګرهار، کونړ او لغمان ولایتونو څخه چې په شخصي مصرف نیالګي راوړي وو کومه مطلوبه نتیجه نه درلوده او د دې ولسوالۍ آب و هوا سره هم توافق نه کاو چې د کامدیش ولسوالۍ کې د میوه لرونکو نیالګیو تولید لپاره قوریې جوړې کړي.
دا یوازې په لرې پرتې ولسوالۍ کامدیش کې بڼوال د نیالګیو او بوټو د روزنې د مرکز له نشتون شکایت نه کوي، بلکې په مرکز پارون کې هم باغ لرونکي د ورته مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي. نعمت الله راته وویل په پارون کې د تیر حکومت مسؤلینو یو شمېر کسانو ته په تودو سیمو کې روزل شوي نیالګي ورکړي وو چې ښه حاصل نه دی ورکړی.
په تیرو کلونو کې د نورستان ولایت د زراعت ریاست مسؤلینو لخوا کومې نیالګي چې د نورو سیمو لکه ننګرهار، لغمان او کونړ څخه دلته راوړل شوي وو مطلوبه او مثبته نتیجه ورنه کړه، او که چېرته دلته نورستان ولایت په داخل کې د دولت او اړوندو موسساتو لخوا د نیالګیو تولید او تکثیر لپاره کوریې جوړې شي او د دې ځای آب و هوا سره توافق ولري، نو دا به د دې ځای باغ لرونکو دپاره ډېره مؤثره او مثبته نتیجه ورکړي.
په نورستان کې د کرنې او مالدارۍ چارو اوسنی چارواکي هم مني چې په تیرو کلونو کې د قوریو نه جوړېدو له امله د یاد ولایت بڼوال زیات زیانمن شوي دي. په نورستان کې د کرنې او مالدارۍ چارو سرپرست رئیس مولوی محمد سلیمان ایمن آزادی راډیو ته وویل
نورستان ولایت آب او هوا باغدارۍ لپاره بیخي مناسب دي، خصوصا غوزان، مڼې، بادام، املوکان او مرخڼې داسې نور میوې ښه حاصلات ورکوي. متاسفانه نورستان کې قوریه نشته، خلک لغمان، ننګرهار او کونړ څخه نیالونه راوړي او باغونه جوړوي خو کامیابه نه دي، ځکه آب او هوا د ځمکې خصوصیت دغه ځای سره فرق لري. مثال په توګه هغه ونې چې جلال آباد کې ګورونه نیسي دغه ټیم سره نورستان کې وبره پراته وي.
هغه هم د نورو نورستانیانو په څیر له مرکزي حکومت او مؤسساتو غواړي چې په نورستان کې د نیالګیو د روزنې قوریې جوړې کړي او د خلکو یا د ستونزه هواره کړي. په کونړ او د هیواد په نورو ولایتونو کې له قوریو جوړولو وړاندې به خلکو د خپل اړتیا وړ بوټي او نیالګي له پاکستان راوړل چې هلته ډېری روزل شوي نیالګي به شنډ او حاصل به نه ورکولو، خو اوس له نورستان پرته په ډېری ولایتونو کې شخصي او دولتي قوریې جوړې شوي چې خلک یې له پاکستان څخه د دغه میوه لرونکو نیالګیو او زینتي بوټو له واردولو خلاص کړي دي او قوریه لرونکي هر کال په لکونو افغانۍ ګټي.
وسم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
السلام علیکم، د ایرمل ولایت د نبی ولسوالۍ ساړي کنی وړ د ازادۍ راډیو سره زما د خویش دی چې د اسلامي امارات سره موږ دا غوښتنه ده چې د زاړه حکومت د اردو سربازان موږ چې موږ ته د اسلامي امارات په لیکو کې ځای راکړي. موږ دا غوښتنه ده ازادۍ راډیو سره هم دا غوښتنه ده چې زما پیغام راډیو ته پورته کړي. په هلمند ولایت کې د ناوې ولسوالۍ په سیمه کې هېڅ مرستې نه دي ویشل شوي، نو ما لیکه سوي د مرستې پټېږي.
ته
د نیټ به چې دی دا باید نه کې راښت چې اوس یو جی پی نیټ دی په 2500 غوانی د 2500 غوانی څوک وځل لري دا غشتنه لارم چې دا د نیټ به راښت چې نه کې سره او بل دا بازارونه کې د کوم مواد ډالر شته راغل دی یو مواد هم نه دی لکه غوړی وړه و دا شان هیڅ نه دی ارزانه سي 500 سدای کالداری لکړی دی دا خو دومره اسانه هم نه کېږي نو دا رقم دی کله چې ډالر لوړ دا ول دونه ګران دی ول ډالر پورته دی ول ډالر کښته سنه اوس دی ول دومره ګران یې کوي
ساسو پیغامونه و چې مکتمر استولی وو د وس لپاره هم دومره په نورو خبرونو کې زماله همکارانو سره اوسئ
له همکارانو مننه په پاتې شیبو کې نور مسایل هم چیړو خو د مهمو خبرونو لنډیز یو ور بیا وړاندې کیږي د څلورو بجو دا خبرونه یو ساعت دوام کوي السلام علیکم نن جمعه ده د سلواغي دلوي 29 د فبراير میاشتې 13 د خبرونه پایل د مهمو خبرونو پلانډیست کوو د زابل چارواکي وای د حیدر پونو ماشوم چې ساتل ویدلې وو ترڅو ساته راګیر پاتې کېده ورسته ساور کړه د طالبانو د کورونی چارو وزارت پر دې پیښه خواخوږي شولې ده د کاناډا د کډوالو چارو وزیر شان فریزر وایي چې افغانستان د 40,000 افغانانو د رئیسلو بهیر روان دی فریزر د دغه هیواد پارلمان کې د افغان وګړو په تړاو په یو لانجمن بحث کې دا خبره وکړه هغه وویل چې وزره 250 افغانان کاناډا ته رسیدلي او ګڼي په دغه هیواد کې میشت کړی سوي دي په پاکستان کې مخپوټو کسانو په کراچي ښار کې د ټلویزیون یو پروډیوسر په ډزو وواژه د نن هغه وختو وژل سو چې د پولیسو په خبره شوونځي ته ماشومان رسول په قرغیزستان کې یو تحقیقاتي خبريال د لنډي شیبې لپاره د یوې نامشخصې قضیې په تړاو د پښتون ګرویټونو لپاره ونیول سو دا تحول داسې مهال راځي چې د بشري حقوقو فعالانو په دغه هیواد کې د فشارونو پر زیاتېدو اندېښنه شولې ده د سیمېتای ولو میرمنی یوسف بایووا نن ازادي راډیو ته ویل چې د ملي امنیت دولتي کمیټې افسرانو یو کور تلاشي کړي او د دوی ځینې وسایل ضبط کړي هم دي د بیلاروس مستبد مشر الکساندر لوکاشنکو وایي چې دای بنن د روسیې لولس مشر ولادیمیر پوتین سره وګوري او د دوړې هیوادونو ترمنځ به د ګډو پوځي تمریناتو په اړه خبري وکړي لوکاشنکو پرون دا خبره په اسیپو ویټس کې سیمه کې وکړه په دې ځای کې د روسیې او بیلاروس ترمنځ پوځي تمرینات تر سره کیږي په دغو تمریناتو کې نږدې 10,000 روسی سرتیرو برخه اخیستې ده او د ملاوی روغتي چارواکو د دغه هیواد پلازمینه لیلونګوي کې د ماشومانو د ګوزن یو پولیو دیوی پیشی خبر ورکړ د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO نن ویل چې دا په 15 کلونو کې په افریقا کې د واشي پولیو لومړی مثبته پیښه ده WHO په یو بیان کې څرګند کړی چې له لابراتوري څېړنو ښکاره شو چې د هغه ډول پولیو د چې په پاکستان کې ستا او له هغه هیواد دلته انتقال شوی ده د ازادي او اوریدونکو پروگرام چې ستاسو د پیغامونو پر اساس جوړ شوی په څو شیبو کې اوریدلای شئ د سیمې پاړه یو خبر راخلو پر موټر سایکل سپرو وسلولو نن د پاکستان په کراچي شهر کې د ټلویزیون یو پروډیوسر وواژه پولیسو ویلي چې 45 کلن اطهار متین چې د سما نیوز چینل لپاره کار کاوه هغه وختو وجل سو چې شوونځي ته خپل ماشومان ورسول او کور ته پر لار وو څو عیني شاهدان ویلي چې موټر سایکل سپرو هڅه کوله چې لا یو لاروي څخه باکس وتشتوي خو اطهار متین خپل موټر د موټر سایکل سپرو پر لوري وروست ځین بیا ویلي چې موټر سایکل سپرو غشتل چې لمتین څخه غلا وکړي دا موټر سایکل خلکو نیولې خو برید کوونکې تشتیدلې دي د افغانستان د فوټسال تر 900 کلونو کشرې لوبډلې د منځنۍ آسیا د فوټسال په سیالوي کې دویم مقام ترلاسه کړ افغان لوبغاړي دې مقام ته پرون ازبکستان ته تر ماتې ورکولو وروسته ورسېدل احمد شیبر پر دې مسأله راپور جوړ کړی دی
ټاکل شوی دی چې د منځنۍ آسیا د فوټسال د سیالوي د پای مراسم سبا مازیګر جوړ شي او د افغانستان تر 900 کلونو کشرې لوبډلې د سپینو زرو مډال ترلاسه کړي ایران د دغو سیالیو اتلولي وګټله خو افغانستان چې و سیالي بایللی او درې غټلی وی دوهم شو د افغانستان د فوتبال فدراسیون ویندوی فیروز مشوف په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تیم ملی فوتسال زیر 19 سال ما با نتیجه پرګل 8
زموش د فوتسال تر 900 کلونو کښې لوبډلې ازبکستان ته اته پر یو ماتي ورکړه او د وی ماتي او درو بریو لکبل نه امتیازونه ترلاسه کړل او دوهم شو
سی بورد نو امتیاز کسب کرد نائب قهرمانی ما
افغانستان د فوتسال په سیالیو کې د ازبکستان ترڅنګ قرغزستان او تاجکستان ته هم ماتې ورکړې وه.
ومردل چې د افغانستان د فوټسال تر 900 کلونو کشرې لوبډلې د منځنۍ اسیا د فوټسال په سیالیو کې دویم مقام ترلاسه کړ. د خبرونې په پاتې شیبو کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام اوریدلای سي چې تاسو د پیغامونو پر اساس جوړ شوی او تاسو پر بیلابیلو مسایلو پکې دغه پیغامونه راغونډ سوي دي.
ازادي او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروگرام مینوالو السلام علیکم. په دې هیله چې د ژوند چاري مخي وي. په دې اونۍ کې غاڼو اوریدونکو د امریکا د ولسمشر جو بایدن پر هغه پریکړه پیغامونه راته پریخي چې د افغانستان د کنګل شوی شتمنۍ په اړه یې کړی ده. بایدن ویلي د کنګل شوی وو میلیارډ ډالرو لډلې نیمایي ازادوي او نور به تر هغه ساتي چې د سپتمبر د ولسمې پیښو د قربانیانو قضایي داوا پایتنه ورسېدلې. بایدن ویلي د کنګل شوی وو میلیارډ ډالرو لډلې به نیمایي ازادوي او نور به تر هغه ساتي چې د سپتمبر د ولسمې پیښې د قربانیانو قضایي داوا پایتنه ورسېدلې. د پریکړې پراخ خبرګونونه پارولي. طالبانو تازه ویلي چې بایدن خپل دا پریکړه بیرته وانخلي دوی بل متحده ایالاتونو سره پر خپل پالیسۍ له سره غور وکړي. دا چې امریکا ولې داسې پریکړه وکړه په دې اړه درته مرکه هم لرو، خو راځي په پایل کې د اوریدونکو پیغامونه واورو.
سلام علیکم، د خوځي با کول سره خبرې کوم. نو دا ورته دا امریکای کومه پریکړه چې کړې دو چې باندې پیسو په مقابل کې دا پیسې ته تلیفون نه دي بند کړي، نه هغه کوي سما پاکستان مونږ خونه وکړه افغانستان جوړ نه مرچوا غوسه شي مونږ دا کې ته هغه لس نشته د پاکستان غوسه شي ځکه چې مرګ مغه کې شو.
السلام علیکم، زه محمد عارف د پکتیا ولایت د ریف زازی ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زه د زازی رادیو ته پیغام پرېږدم. دا چې امریکا ولسمشر د افغانستان د پیسو په باره کې یو غیر قانوني او غیر اخلاقي پرېکړه کړې ده، کورونه مو وران شوي دي او وطن په سرو لمبو کې سوځېدلې ده، موږ له چا نه حرمت وغواړو. وسلام.
زه احمد همدرد د لغمان نه ازادۍ راډیو ته دا پیغام پرېږدم. بیا څنګه مخکې سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته وایم. دغه کمې پیسې چې امریکا ولسمشر اعلان کړی ده چې دا ایساری او د افغانانو حق ده، دا ظلم ده، دا زیاتی ده، او هغه هم په دې وجه باندې چې اسامه بن لادن په وجه باندې. نو اسامه بن لادن خو په پاکستان کې راوتی ده، باید د پاکستانیانو پیسې هغو قربانیانو ته ورکول شي. دا هم د کونډو د یتیمانو پیسې دي، دا ظلم ده، دا زیاتی ده. وسلام ته احترام.
السلام علیکم، حکیار له پکتیا څخه. زه ما پیغام دا ده امریکایانو ته چې زموږ حق ضایع نه کړي او زموږ پیسې خپل هغه ته ور نه کړي. دا د طالب هغه دا د ملت حق ده، د ملت هغه ده، او دا باندې نه جوړوي. دا امریکایانو خپل اړه هغه که نه اوسامه ورغلی او نه هغه ورغلی، دا برجونه هر شی دوی په خپل لاس لنګ کړ او افغانستان ته د راتلو بانه جوړه کړله. وسلام.
زړه د ګرون متفایت هاي اسلام د هرات راغیم. پدیر تاسو دا نه میلیارډ ډالر، نه میلیارډ ډالر د افغانستان د مظلومو خلکو، د محکومو خلکو، دا د داتا حق نه لري. یا د ولسم د ستمبر هغه کار افغانانو نه وکړای، هغه روانو کړی و، هغه د هم شاید تاسو دستوري توتیا وکړله په ضد دو چې افغانستان ته راځي. وقتی چې افغانستان ته راغلی په ودون بمبارونه وکړل، په جنازو بمبارونه وکړل. یو سرباز په کندار کې ولاړ، د یوې قریې ټول نفر یې بېګناه مړه کړل. الیاز دی خدایا، صدای ازادۍ دغه نشر کړئ.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه ابراهیمی جندل ولسوالی دی غزنی ولایت جندل ولسوالی برخوردار کلا شدا پیغام تاسو ته سپتوم. اول خو تر ټولو لمخي ازادي راډیو شلمې کلیزې مبارکي ټولو ته وایم، او بیا د امریکا پر جمهور باندې دا غږ کوم چې موږ کومه پیسې شلې دا باید دی رازادي کده نه میلیارډ دا نه دی اوسامه اکو او نه اوسامه موږ راوستای. د امریکایانو راوسته یو پاکستان ته او له پاکستانه دلته راغلی یو پخوانی رژیم خور استاد رباني دته دا زمینه مسایده کړې وه یا یې د افغانستان تذکره ورکړې وه. موږ په ټینګه له دی چې غوښتنه کوو چې د یولسم ستمبر په حملو کې نه افغانۍ ولو او نه افغانیان لاس پکې لري.
پیغامونه مو واوریدل. ډیری اوریدونکو ویل چې د امریکا ولسمشر جو بایدن خپل پریکړه کې انصاف نه دی مراعات کړی او افغانانو سره یې زیاتای کړی. بایدن ولې د افغانستان د 3 میلیارډ ډالرو پانګې د ساتنې خبره کړي؟ په همدې تړاو احمد تکل په واشنگټن کې د پوهنتون له استاد او د افغانستان د کورنۍ چارو له پخوانی وزیر علي احمد جلالي سره مرکه کړي.
دلته درې مسلې مطرح دي. د بایدن حکومت لډیر وخت ته د فشار لاندې د امریکا کې چې د افغانستان پیسې د دې لپاره آزادې کې چې د خلکو سره مرسته وشي، خلک له لوی اخلاص شي. دوهمه اداده چې پاین زمان کې د امریکا محاکمو فیصله کړې ده د او کسمار په نفع باندې چې درخواست کوي چې طلب د غرامت لري، او هغه چې د القاعده د حمله په برخه کې چې یو اشکال مخکې وشول نو د هغو د غرامت لپاره محکمې حکم ورکړی دی، او په هغه وخت طالبان په قدرت کې نه وو. د شل کاله دا حکم د تطبیق وړ نه وه، اما اوس چې طالبان راغلي دي محاکمو دا مسله بېرته راپورته کړې ده، او حتی څو میاشتې مخکې سریعا حکم د تطبیق ورک. دا دوه مسله ده. درې مسله دا ده چې دا دواړه مسئلے په داسې شکل سره حل شي چې د متحده ایالاتو امنیتی او خارجي پالیسی ته کوم صدمه ونه رسیږي او د کوم مصلحتونه په نظر کې ونیول شي. د محاکمو مسئله ځنډولې ده فعلا مهم میاشتې غواړي چې په دې برخه کې اجراات وشي، ځکه نو دا معنا نه لري چې دغه پیسې به فورا خلکو ته ورکړ شي. او درېیمه ادعا ده چې دواړه داسې شرایطو کې وشي چې د امریکا د پالیسی سره ټکر ونه کړي، یعنی طالبان په رسمیت ونه پیژندل شي، د طالبان رول دا کومکونه ونه شي، او په عین زمان کې د امریکا د محاکمو د حکم د رعایت په برخه کې اقدامات وشي.
جلالي صاحب، طالبانو په خبرګون کې ویلي دي چې دا د افغانستان د پیسو غلا ده. دا عکس العمل د طالبانو ستاسو له نظره څومره مواجه او څومره پر ځای دی؟
د طالبانو د تر ټولو مهم مسله دا ده چې اول به نشناخت پیدا کړي، تر اوسه چا په رسمیت نه پیژندلې، ځکه که یو هېواد په رسمیت وپېژني انزوانه نه راوځي، تر څو چې هغه غوښتلي چې بین ټولنې او د افغانستان خلکو درې نه کړي هغه په ځای نه شي. څوک دوی د افغانستان یو مشروع دولت نه ګڼي، نو ځکه چې مشروع دولت نه ګڼي نه امریکا او نه اروپایي هېوادونه چې 2 میلیارد ډالر یې په اروپا کې کنګل شوي دي، وګور کړئ، ځکه چې اساسا که یو دولت هم دا کار وکړي تعزیرات لاندې راځي، تعزیرات تر د امریکا تعزیرات نه دي، د ملګرو ملتو تعزیرات هم دي په دوی باندې. نو ځکه وخت چې حکومت کې ولس کسې د ترورست په لیست کې وي، د تعزیرات په لیست کې وي، دا مشکل ده د تیرو هېوادونو لپاره چې داسې اقدام وکړي چې صدمه یې خپله دوی ته ورسیږي. نو دا مسله باید د معقولې لارې حل شي. طالبان داسې کار وکړي چې هم په رسمیت وپېژندل شي او هم په عین زمان کې مرستې ورسره وشي، حتی که دغه مرستې دغه 2 میلیارد ډالر امریکا ورته ورکړي، یو څو موده به ورسره کومک وکړي، اما د افغانستان تر ټولو زیات هغه احتیاج د خارجي مرستو باندې بنا دی. څو چې خارجي مرستې ونشي حتی دغه 2 میلیارد ډالر نشي کولای چې په افغانستان کې اقتصادي بهبود راولي.
طالبان اوس په نړۍ کې راشه درشه پیل کړی ده، او اوس یو پلاوی هم په سویس کې والته لیدنې کتنې پیل کړي، نور سفرونه هم درلودل مختلفو هیوادونو ته. له امریکا سره دا لنجبه طالبان آیا نور هم حاشیه ته نه کی، او دغه راشه درشه چې دوی پیل کړی ده له نړیوالو سره د لړۍ به قطع نشي؟
تر کومه ځایه پورې چې د منجبت شو پیسو پورې اړه لري، دا تنه په امریکا کې نه، په نور هیوادو کې هم دا مسله رعایت کیږي. او مسله دا ده چې اوس دنیا که ارتباطات له طالبانو سره نیسي، تعامل سره کوي، صرف د دې لپاره چې په افغانستان کې د بشري ناورین ختم شي، نه دا چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژندل شي. که تعامل له طالبانو سره کیږي د دې لپاره چې په افغانستان کې ناورین ختم شي، تر څو چې هغه شرایط برابر نه کړي په رسمیت څوک نه پېژني، د سیمې هېوادونه مجبور دي چې د ځینو متقابلو معاملو له خاطره بشه تعامل وکړي، اما تر اوسه حتی هیڅ هېواد حتی پاکستان په رسمیت نه دی پېژندل.
مننه. او وروستۍ پوښتنه، د دغې لانجې عواقب به د افغانستان لپاره څه وي، د طالبانو او د امریکا لپاره به څه وي؟
دوی مسئله دلته موجوده دی یا دوه دوی امکان موجود دی، یا که طالبان وکولی شي چې هغه غوښتنې چې د افغانستان خلک یې تللي او هغه غوښتنې چې بینلمي ټولنه یې د یو مسؤول حکومت پایس نه غواړي، که دغه په ځای شي په رسمیت پېژندل کېږي، کومکونه د افغانستان ته راځي، ثبات د افغانستان ممکن ده چې په ډېر زر وخت کې تعمیل شي. دوی دا دی چې دوی ودرېږي په خپله ایدیالوژي، د خپلې ایدیالوژي د پاره چې کومک وکړي، دوی اتکا په خپلو طالبانو کوي، په یو قوم یې کوي او له بلې خوا په القاعده یې کوي،